تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. لکه څنګه مو چې له فریده هوډ سیفی څخه اورېدل، نن سهار د پېښور تورخم پر لویه لاره یو افغان خبریال جان الله هاشم زاده د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې وشل شو. د نوموړي وژنې په پېښور او افغانستان کې خبریالان او ژورنالیستان اندېښمن کړي دي. د دغه پېښې په اړه له پېښور نه د ازادي راډیو خبریال رپورټ راکوي.
و دیش کلن جان الله هاشم زاده چې د پیښور نه د افغانستان او د نړۍ بیلابیلو رسنیو ته راپورونه برابرول، په داسې حال کې چې روژه یې په خوله وه او د تورخم نه پیښور ته په لاره و، د ناسرګندو وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د خیبر ایجنسۍ یو ځایي چارواکي ریحان خټک تایید کړه چې نوموړی د دوشنبې په سهار د پاکستان په وخت په 11 بجو په سور کمر سیمه کې وژل شوی دی. په لنډي کوتل کې یو ځایي خبریال محبوب شاه افریدی د ازادي راډیو ته په دېړه داسې وویل:
دے دا افغانستان پہ خبر تر روانو کہ پدی دوران کی دا خیبر ایجنسی تحصیل جمرود سور کمر علاقہ وتوی دلتا نامعلوم وسلوال پیو ٹوٹی گاڑی کی سوارو او پدی دوران کی دا پلنگ کوچ کی دا صحافی ناسو دی گاڑی نے کسان کشل او دا گاڑی راودولو. پدی دوران کی پدی گاڑی سنن دی نامعلوم وسلوال افادی خو قتل او دا کس چرتا پر ٹارگٹ شوی او دی وجنا دی نامعلوم وسلوال دی اصلی په هغه باندې په ده باندې فایرنګ وکړو او دې په موقع باندې چې کوم دې هلاک شو. د هغې نه بعد نملو مسلول د واقع نه بعد فرار شول.
علي چې ځان د ښاغلي هاشم زاده د ترزوی بولی د ازادي راډیو ته ویل، نوموړي د چا سره کومه شخصي دښمنی نه درلودله او دوی نه پوهیږي چې هغه چا اول واژه. نوموړي وړاندې ویل:
دا د جان الله خبر بالکل کنفرم دی، جان دی بالکل کنفرم دی. زور سره په جمع سپټال کې دی وفات شوی دی. تفصيلات خو یې د سټډیو سره نشته دی، خو بر نه روانو او د سر عمر سره په پلانکوش باندې موټر ته مخ کې شوی، پلانکوش باندې دلته کړی دی، دا پکې لګیدلې دی او په شر باندې لګیدلې دا خو وفات شوی دی، یو بل کس زخمی دی.
د خیبر ایجنسی د سیاسي نماینده مرستیال ریحان خټک وایي د پاکستان ملیشیا ځواکونو د پېښور تورخم په لوی لاره ځای په ځای پلټنه پیل کړې ده او هڅه کوي چې د هاشم زاده وژونکي ونیول شي، خو تر اوسه څوک نیول شوی نه دی. د خیبر ځایي خبریالان وایي د هاشم زاده مرګ دوی د غم په ټغر کې نیولی. د فرهاد شینواری په نوم یو خبریال وایي:
د خیبر خبریالان ډېر سخت غمجن دي په دې واقعه باندې او دوی با تعداد یو احتجاج اعلان کړی دی. د خیبر چې څومره صحافیان دي دغې واقعې سخت مذمت کوي، غمجنه کوي او په پاک افغان شاهراه او بابي خیبر باندې باقاعده یو لویه احتجاجي مظاهره وباسي.
د پېښور د مطبوعاتي مرکز یا د پریس کلب مشر شمیم شاهد هم د ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی افغان خبریال د هغو کسانو لخوا ووژل شو چې حقایق نه شي زغملی.
زه خو دا وایم چې د جان الله وژنه د جان الله شهادت دا یو حسه ده، د رښتیا مخه نیسلو او دروغو ته مخه ورکولو. په دې کې هغه خلک بوخت دي چې کوم نه غواړي چې په دې منطقه کې امن راشي، چې کوم نه غواړي چې د پښتنو په دې سیمو باندې امن راشي. جان الله هاشم زاده یو ژورنالیست و، د ډېرو ادارو سره کار کوو، د هغه ډېر غټ خدمات دي او زما دا خیال دی چې د هغه دا وژنه زموږ د افغانستان بلکې زما د پښتنو د جرنلستانو لپاره هم یو ډېر غټ نقصان دی.
جان الله هاشم زاده د افغانستان د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی و او د تیرو 20 کلونو راهیسې په پېښور کې د مختلفو ادارو سره د راپورټر په حیث کار کولو. نوموړي اوس مهال د پژواک خبري اژانس او د شمشاد تلویزیون سره کار کولو. د العربیه او سی این این تلویزیونونو سره یې هم سناسه همکاري کوله. تر دې مخکې د آریانا تلویزیون، وحدت ورځپاڼې او د سهار اخبار سره یې هم همکاري کړې ده. د خیبر چارواکي وایي د جان الله جسد د هغوی خپلوانو ته په جمرود کې سپارلې او هغوی غواړي چې نوموړی په بټیکوټ ولسوالۍ کې همدانن خاورو ته وسپارل شي.
د پېښور تورخم ترمنځ لوی لاره کې مو د افغان خبریال جان الله هاشم زاده د وشل کېدو په اړه زموږ د همکار رپورټ واورېده. د دغه خبریال د وشل کېدو په اړه په پېښور کې د ازادي راډیو خبریالې له مشهور ژورنالیست رحیم الله یوسفزي سره هم مرکه کړې ده. نوموړی وایي:
مخکې خو زمونږ خپل چې کوم جرنالستان دي، پاکستانیان او خاص توګه منډې پښتونخوا کې، هغوی سیاستوګانه ډېر زیات تقریبا 2 ورځې ملګري زمونږ وژل شوي دي په تېرو 2 کالو کې. خو دا ده چې اوس افغانان هم لکه یو قسم له نښه شو که نه، دا ډېره تشویش خبره ده. ځکه خو افغان جرنالستان دومره دین نه لږ دي او چې هغوی هم تاسې په ګوته کېږي او هغوی باندې حملې کېږي، نو دا به خلک کار څنګه کوي؟ دا خو ټولو لپاره یو قسم له خطرې یو سیګنل دی، هر چا لپاره، افغان دی، پاکستانی دی، بل دی، بل دی. چې دلته کې خو کار کول صحیح طریقه باندې آزاد صحافت کول، دا خو خپل جن سره لبي کول دي
د جن الله مرګ تاسو څنګه انګري یعنی څومره تاثیر به وکړي د ژورنالستانو په روحیا باندې چې دلته په سرحد کې کار کوي
زما په خیال باندې خو نور به هم د خلکو سره یاره پیدا شي نور به هغې احتیاط نه کار اخلي او احتیاط نه کار اخیستل دا مطلب دی چې هغوی به آزاد صحافت نه شي کولی همیشه د دواره به هغوی په ویره کې کار کوي دا سوچ به کوي چې دا خبر ورکړم او که ور نه کړم خو چې داسې حال کې ژورنالستان کار کوي چې چاپېره یره وي خطره وي نو بیا خو رښتیا ویل صحیح صحافت کول ډېر مشکل ده
صاحب دغه ژورنالستان چې کار کوي دلته په سیمه کې خاص کار په سرحد ایالت کې یعنی دوی له داسې ګواښونو سره مخامخ دي او ډېر ژورنالستانو څه د پښتونخوا ژورنالستانو همدارنګه د افغانستان ژورنالستانو د خطرو سره د مرګ سره مخامخ شوي پروسه کال سامي یوسفزی باندې ډزې وشولې او هغه بس له نیکه مرغه سلامت راووت د حکومت پاکستان حکومت ته څه پکار دي د دې تحفظ لپاره او خاص کار د دوی هغه ژورنالستان چې د خپلې ایجنسۍ سره خبري ایجنسۍ یا تلویزیونونو سره راډیوګانو سره په سیمه کې کار کوي د هغو مشرانو مسؤلیت څه دی چې د دوی د تحفظ لپاره څه وکړي
زما په خیال باندې خو موږ وکتل چې حکومت نه توقع کول چې هغه به موږ تحفظ راکړي دا بس دي حکومت خو ځان له تحفظ نه شو ورکولی نو موږ به څه تحفظ راکړي خو بیا به هم موږ غوښتنه کوو چې دا د حکومت یو قسم له فرض دي چې هغه ټولو خلکو ته عادي خلکو ته هم او بیا خاص طور ژورنالستانو له تحفظ ورکړي چې هغوی په صحیح طریقه باندې خپل کار وکړي بل کومو ادارو له چې کار کوي ژورنالستان د هغوی خو دا ډېر لویه ذمهداري ده چې هغوی خو نه صرف تحفظ ورکړي خپل کسانو له بلکې داسې د جنګ په سیمه کې چې هغوی کار کوي هغوی له تربیت ورکړي هغوی له صحیح یو قسم له چې کوم څه پکار دي بلک پروف جیکټ پکار دی نور داسې یو قسم له ګارډ پکار دی ګاډي پکار دی ټلیفون پکار دی هر هغه شی چې هغه محفوظ یو کس ځان وګڼي هغه پکار دی بل دا کسان چې دوی لیږي داسې خطرناکو علاقو ته کوم چې جنګ روان دی دا هم د دغې ادارې د هغې ټلویزیون ریډیو د هغې اخبار دا د هغې ذمهداري ده چې مخکې داسې ګامونه پورته کړي چې دغه خبریال بالکل محفوظ وي بیا درته کار کوي
مونږ اوریدلی دی هغوی تاسو سره ډېر نږدې پاتې شوي دي او د ژورنالیزم په ساحه کې تاسو سره ډېر زیات ملاقات هم کړی او د تاسو دی نږدې دوست وایي دغه د شخصي ژوند په اړه باندې دغه ځینې کومه خاطره که در سره وي د ازادۍ راډیو ته ووایي
جنرالله خو به دلته زمونږ سره ډېر زیات راته ملاقاتونه وکړل زمونږ کور ته هم راغلی دی دفتر ته هم راغلی دی مونږ سره ملاقات هم کړی دی مونږ هم ویلی شو چې هغه په دې سیمه کې چې کوم حالات دي دې باندې ښه پوهیږو دغه سره ښه ډېر معلومات وو او کوشش به کوو چې خپل کار په صحیح طریقه باندې په ایمانداری باندې وکړي او بل دا چې مسافرې ژوند وکړو افغانستان نه راغلی او ننګرهار نه پېښور کې وو ډېرې مودې مې کار کوو دا هم دغه دپاره یو داسې وو چې خپل کور وو ډېر وخت شوی وو د پښتنو په سیمه کې نو زه خو دا ویلی شم چې د هغه به زه کومه خبره رایاده کړم ځکه چې هغه ډېر ورکشاپ ډېر خندا به هم کوله او د کار خبرې به هم کوله زه هم چې داسې زه ویلی شم چې زمونږ یو ډېر ښه نږدې یو خوږ ملګری چې زمونږ هغه د منځه لاړ او شهید شو
په خیبر دره کې نن د یو افغان خبریال جان الله هاشمزاده د وشل کېدو په اړه زمونږ خبریالې له ژورنالیست رحیم الله یوسفزی سره مرکه کوله
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د کونړ ولی وی له پی آر ټی یا ولایتي بیارغونې ډلې نور بهرنیو ادارو او ائتلافي ځواکونو سره په دې ولایت کې د هوایي ډګر د جوړولو په اړه سلام مشورې پیل کړې دي له سیمې نه پرې رپورټ لرو
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی ازادي راډیو ته وویل په پلان کې لري چې د خاص کونړ په دښته کې یو هوایي میدان جوړ کړي او د دې کار لپاره یې پیرټي او د ائتلافي ځواکونو مشرانو سره خبره شریکه کړې ده
هوایي میدان د کونړ لپاره هم په نظر کې دی ځکه چې داسې تیاری چې غټي وي هغه کونړ کې نشي کېناستی دې باره کې ما د پی آر ټي سره او د ائتلافي قواو سره خبرې کړې دي او زه هم چې دی د خاص کونړ منطقه په نظر کې نیولی ده او هغوی په یاداشتونو کې دا راغلي دي کار پرې روان دی
هغه وایي همدارازي د کونړ صنعتي کولو دپاره هم هڅې پیل کړي او کله چې دغه ولایت صنعتي شي نو د هوایي میدان شتون پکې ډېر ضروري دی دی.
نو دا آینده د پاره چې دا کونړ یو صنعتي ولایت شي، دلته تجارت شي، دلته به ټورستان راځي، نو په دې د پاره یو وړوکی میدان چې دا هم د آینده پلانونو کې زموږ شامل.
د کونړ دوه تن اوسیدونکو د ښاغلي وحیدی د پلان په باب ازادي راډیو ته خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
زمانو حشمت الله ژمن د کونړ یو تنځای اوسیدونکو هړ کې دلته هوایی میدان ته ډیره اړتیا لیدل کیږي. موږ وینو چې زموږ حاجیان د دې غزینه روان شي او د کابل او یا د نورو ولایتونو هغه لزی او د حج مراسم ادا کوي، ډیر مشکلات ورته په لار کې پیدا کیږي. او بل هوایی میدان په کونړ کې ډیر ضرور دی، باید میدان جوړ شي او د نورو ولایتو سره سیال شي، ځکه ډیر ولایتونه دي چې هغه هوایی ډګرونه لري، کونړ نه لري.
مانو محمد ادریس ته د هوایی میدان جوړیږي دا زما فکر ډیره ښه خبره ده، ځکه چې د دې سره به بیروزګار څومره خلک شي، هغه ته به د کار زمینه برابر شي، دا ترانسپورټي مشکلات به ورسره حل شي. مثلا زمونږ حاجیان به چې تلل نو دوی به اول کابل له تلل، دوی سه به د دې مشکلات به ورته پیدا شوي، دوی ورځې بیا ضایع کېدلې، بیا بلته هغوی په مشکلاتو کې. نو که چېرته دا میدان جوړ شي نو دوی به
د یادونې وړ ده چې پخوا د کونړ ولایت مرکز ته څیرمه د کیرالی په سیمه کې یو هوایي ډګر موجود و، خو کله چې کونړ د مجاهدینو لاس ته پرېوت نو ځینو وسله والو کسانو او هغه مهال دولتي چارواکو هوایي میدان له منځه یووړ او پکې په لسګونه ټانګونه یې کباړ کړ او ځمکه یې غصب کړه چې اوس یې پکې کورونه ودان کړي دي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د روژې مبارکې میاشتې په رارسېدو سره د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته په دې اړه خبرې کړې دي چې تفصیل یې له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د روژې میاشتې پر رسېدو د خوراکي موادو د لوړو نرخونو له امله شکایت کوي. خلک وایي د چارواکو ټول پام د انتخاباتو پروسې ته وراوخته او په بازار کې د نرخونو او د خلکو له اندېښنو نه خبر نه دي.
مانو شکر الله جلال آباد اوسیدونکي بس د پښتنه موکه ورور هر شی یو د بل نه خطیر بس برس یو بل نه جګیږي. جنس قیمت د خوراک قیمت د هر څه یو چاره کنګور یو سل شل یو سل دیر شو پیدا ته اوس فکر وکړم داسې یو من خټکی په دوه نیم سوه دوه سوه اویا روپۍ ده همداسې یو نور سر پر حساب و نور حساب و ار سم دس یو بل نه ډیر زیات نور حالات ګډوډ دی په دې نگرار کې. بس دا غواړم چې دولت لکه د ته متوجي شي، دا قیمت کنټرول کی، دکانونو باندې وګرځي، نخنامې ورکی، دا هیڅ په خپل سر ار روان دي. صاحب دا پختنه نشته
یار اوره حد نبی خوته لیدا خلکو کې من صاحب نه دا پاتې او مشرانو کې من صاحب نه دا پاتې مال شروال صاحب کنډیشن کوټه نه سره وزینو څوک به کنټرول کی ټول تکلیف لري مرکی نوزی مرکی اغوی گرزیده نیشی بس خوار غریب تا خدای پیخه کرده اینو دقا حال ده.
زمان و ملیار ده ننگرار رو ولایت اوسیدین که قیمتی خود روژه پر عرصه دور سده سه گران شوی ده عرص بیر کل خسوک غریب بیچاره خو بیخی آخیسته نشی اگه معتبر که آقا ما اخلی اخلی او کنه آیات نشتر شاروالای نشتر طول ده انتخابات پا غم گیری طول اما آقا پسی گرزی چه داشمان.